څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربم. السلام علیکم. د طالبان حکومت د ویلامي په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي جبهه وایي وسلوالو یې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښکاره کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د هغو افغان محصلانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې دیره دي. د وزارت خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه په اوکراین کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. په خبر پاڼه کې له ښکېلو لوریو غوښتل شوي چې ستونزې د خبرو له لارې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن سهار وویل چې تر اوسه 128 ملکیان او نظامیان د روسیې د عملیاتو په ترڅ کې چې د پنجشنبې په سهار یې پیل کړي دي وژل شوي دي. لویدیځو هیوادو پر اوکراین د روسیې تیری په سختو ټکو غندلی او یو لړ اقتصادي بندیزونه یې پر روسیې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژوره اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د سالنګ لویه لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره اوري او سخت توپان دی. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. کوربه هیواد بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او 302 منډې افغان لوري ته هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 130 منډې کړې دي. او سد جرد روپا من سنیسا پا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. د خبرونه په دوام د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. د دغه هیواد ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې اوکراین جګړې ته یوازې پرېنشتي. دا به هم واوري چې طالبان په اوکراین کې جګړې ته اندېښنه ښکاره کړي. طالبان د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکوي او په شمالي او په شمال کې د اتو تنو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته وایي
هم به عاملین پیدا کیږي او مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیکو مخنیوی جدي کیږي. دا بوګرونکي عملو جنایت او ترسره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي برخورد کیږي.
د روغتیا په برخه کې مو په نورستان کې د نویو روغتیایي مرکزونو له جوړېدو خبرو.
لس شفخانه او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 خلک اعظمي استفاده کوي.
په خوست کې د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده.
رښتیا هم نن ډیر خوند وکړو، ډیر بهترینه میله وه او په ډیر تعداد خلک راغلي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د جګړې له کبله د ملکي مرجوبلو پر احتمال اندېښنه شولې، خو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په اوکراین کې میشتو محصلانو او نورو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې مرسته ورسره کوي. جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اوکراین د روسیې د حملو په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ملکي مرشوبلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لشکې لخوا وغوښتي چې له زغمه کار واخلي او د جګړې شدت کم او د خبرو له لارې روان کړکیچ حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جګړې لخوا هیله کړې چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په اوکراین کې ایسار شوي دي. په پراګ کې د افغانستان سفارت چې دا اعلامیه پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ویلي چې دوی په اوکراین کې د افغان محصلانو او نورو افغانانو له حاله خبر دي او په دې سختو شیبو کې له هغوی سره مرستې کولو ته چمتو دي. افغان سفارت اوکراین میشتو افغانانو ته د خپل برېښنالیک پته هم اعلان کړي او اوکراین میشتو افغانانو ته اعلان کړي چې له دوی سره تماس ونیسي. ګڼو هیوادونو له اوکراین څخه خپل اتباع ایستلي دي.
بلورته د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د پلازمینې کیف په لمنو کې روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یوه برخه یې د اوکراینی روسانو لپاره په روسي ژبه وه له نړیوالو هم ګیله وکړه. د وی نن سهار مو په یوازې د خپل هیواد دفاع وکړه، لکه پرون د نړۍ تر ټولو پیاوړي هیوادونه راته ګوري. آیا د پرون بندیزونو روسیه مجبوره کړه؟ موږ په خپل آسمان کې او په خپله خاوره کې دا وینو چې دا بندیزونه کافي نه وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین برید وکړي. د اوکراین په اړه تازه جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جګړې او د جنگ د تاوان د پایته رسیدو لپاره له ده سره خبرو تکشینی. لبل خو د روسیې پوز په ورستیو ساعتونو کې پر کیف څو توغندوی بریدونه کړی دي. نیوزویک په اوکراین کې د سرچینو په قول ویلي چې د اوکراین هوایی مدافع سیستم یو روسی الوتکه غورځولې ده. الوتکه پر یو ودانۍ لوېدلې چې له کبله اور لګېدلې ده. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې د خپل اوکراینی سارې په غوښتنه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره زغرد خبري وکړي او ورڅخه وبغواړي چې پر اوکراین یرغل ودروي. فرانس پریس خبری آژانس د ښاغلي زیلنسکي په قول ویلي چې د روسیې د حملې په لومړۍ ورځ 132 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي او 314 نور ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې کې ویلي دي چې د کابل په ښار او د کابل ولایت او شاوخوا ولایتونو کې به تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات پیل شوي دي. طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د دوی حکومت امنیتي بنسټونه په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرور عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي، خو ملکي کسانو او خلکو کورونو ته پکې زیان نه رسوي. په همدې حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت ملي چپاوی وسلوالو په تیرو 24 ساعتونو کې څو ځایه په طالبانو بریدونه کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت، کورنۍ او چارو وزارت او استخباراتو کابل او شاوخوا ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې له دې تصفیوي عملیاتو موخه د غلو، اختطافګرو، شریرو عناصرو او نورو مجرمینو نیول او له منځه وړل دي، خو د دې عملیاتو په جریان کې به هیڅ ملکي کس او کور ته زیان نه رسیږي. خو د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې کور ته د تلاشۍ په هدف طالب وسلوال ورغلي او نه غوړي یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
در هر چورایي
په هرې څلور لارې کې چک پاینټونه جوړ کړي دي. د خلکو کورونو ته هم ننوځي او تلاشي کوي. زموږ کور ته هم راغلل او له پښتنې پرته زموږ کور کې تلاشي پیل کړه. د نورو خلکو له کورونو یې وسلې ټولې کړې. ښځینه پولیس هم ورسره ستا. زموږ کور ته د قلعه فتح الله له خوا رالل او فکر کوم چې د هغه ځای تلاشي پای ته ورسول.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې تازه تیره شپه د طالبانو پر وړاندې د ملي مقاومت جبهې پر طالبانو د درې وسلوالو حملو دعوه کړې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر لیکلی چې تیره شپه 9 بجې د ملي مقاومت جبهې وسلوالو د کاپیسا د کوهستان ولسوالۍ په ده بلبل سیمه کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې و تنه طالبان وژل شوی دي، خو نوموړي د دوه نورو بریدونو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه ادعا رد کړه. په همدې حال کې د آزاد افغانستان ملي اسلامي تحریک په نوم یوې ډلې ادعا کړې چې د غزنی او ننګرهار سربیره یې تازه په کونړ کې هم طالب ضد فعالیتونه پیل کړي او ژر به د طالبانو پر ضد وسلوال عملیاتونه پیل کړي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان د نعت الله خوارزمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو خیالي تحریک دی.
تحریک‌های خیالی به وجود
میاد. هر حکومت چې تازه رامنځته شي حتماً یو شمیر خیالی تحریکونه جوړیږي او په خیالي توګه ځان ته موخې او هدفونه ټاکي، خو یوې هم جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. موږ د افغانستان په ټوله خاوره بشپړ حاکمیت لرو او د خپلې خاورې او سرحداتو د ساتنې لپاره بې تفاوته نه یو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو یو.
په افغانستان کې د ژمي په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویره خپره شوې ده.
طالبان وایي د توتنو واکسیناتورانو وژنه جنایت دی او لاملونو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلورو میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
پرون پنجشنبه د کپ میاشتې په پنځمه نیټه په کندوز او تخار ولایتونو کې څلورو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول چې له امله یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پولیو د واکسینو کمپاین هم ودرول شو. د واکسینو د تطبیق دا کمپاین د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه په ټول افغانستان کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولی او وایي عاملین به یې سخت مجازات شي.
هم به عاملین پیدا کیږي و مجازات کیږي، به هم به بیا د سپیک مخنیوی جدي کیږي. دا بوګدونکي عمل و جنایت و او ترسره کوونکو سره به د محاکمو پریکړه باندې جدي هم برخورد کیږي.
په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي د دې پیښو په تړاو یې دوه کسان نیولي. وړاندې به د پولیو واکسین د کمپاینونو د مخنیوي لپاره طالبان تورنېدل چې ګواکې ستونزې جوړوي، خو طالبانو دا تورونه ردول. خو اوس پوښتنه دا ده چې اوس پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته اوس د دغه پیښو عاملین څوک کېدای شي؟ ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې د دغو روغتیایي کارکوونکو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده او په دغو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولای دی. د ملګرو ملتونو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي، په 2022 کال کې موږ د پولیو واکسین ملي کمپاینونو په ترڅ کې د نه بېګنا پولیو کارمندانو د وژنې شاهدان یو. ملګری ملتونه په هر ځای کې پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکه غندي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي دا بزدلانه عملونه په نهایت کې یوازې بیگناه ماشومانو ته زیان رسوي چې باید د خوندي او سالم ژوند کولو لپاره هر فرصت ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر روغتیایي کارکوونکو ټول بریدونه په کلکو ټکو غندي او د طالبانو له چارواکو غواړي چې ژر تر ژره یې عاملین وپیژني او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کندوز او تخار کې د پولیو د اتو واکسیناتورانو تر وژلو وروسته طالبان ژمنه کوي چې عاملان به یې ونیول شي او هغوی ته به سزا ورکړل شي. د روغتیا په برخه کې دا خبر لرو چې د نورستان په 15 ولسوالیو کې د لسو روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ جوړې شي. دغه ودانۍ د یو ان ډی پی او سویډن مؤسسې لخوا د 80 میلیون افغانیو په مالي لګښت په شاوخوا 2 کاله کې ودانۍ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ په برګي مټال، کامدیش، وانتویګل، دواب او منډول ولسوالیو کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د هغه په خبره چې په دغو پیسو کې 80 میلیون د سویډن مؤسسې او 50 میلیون د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام لخوا ورکول کیږي.
په نورستان ولایت کې د سویډش کمیټه په مرسته چې هغه خپل فند لري سیډا فند او د یو ان ډی پی په مرسته باندې تقریبا د یو ډی ایچ په شمول او د درې سی چیګانو و بی چیګانو په شمول 10 شفخانی او کلینیکونه په نورستان کې جوړیږي چې هغه نه به تقریبا د 15 ولسوالیو خلک اعظمي استفاده کوي. او
نوري وای اوس مهال د نورستان ډیره روغتي مرکزونه ودانی نه لري او کارکونکي په صحیح لحاظ په نامناسب کرایه کورونو کې ناروغانو ته خدمات ارزه کوي او د نو ودانی او جوړېدو سره به یا د ستونزه هوار شي. په نورستان کې په داسې حال کې لسو روغتي مرکزونو ته ودانی جوړیږي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون د ودانی چارې پر ټپه ولاړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار ښار شمال ته د اوبو یو بند جوړی شي، پر دې بند به 3 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نور په دې راپور کې
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅې د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنی بند د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې لپاره جوړیږي تر څو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره رالوړه سي. د کندهار اوسیدونکي نجیب وایي وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د کندهار ښار په ځینو برخو کې د اوبو کچه تر 1.5 مترو کښته سوې ده چې اوس به د دې کوچني بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته سي.
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه به راتللې ده چونی کورونه، یعنی موږ خپله کور په چونی کې دي، د چونی ډیر کورونه، یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تخریبونه یې کوله. دا بند ډیر ګټور دی د خلکو دپاره، هم د برمو دپاره ډیره ګټه کېږي. انشاءالله دغه وچه منطقه چې په 1.5 متره باندې اوبه کوله، که دغه بند اوبه ودرېږي انشاءالله 80 او 100 متره رسېږي.
کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسلمان وایي دغه ولایت په 1.5 سالو کې 300 چکټمونه سروې کړي چې د همکار موسسو او حکومت په مالی لګښت به جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په 6 ولسوالیو کې دا ډول 10 کوچني بندونه جوړ شوي دي.
د خوست د سلګونو اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست ښار پر متون غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او د 3 ورځو په مخه ده، یعنی سبا به هم وي. نور په دې راپور کې
د زرغون خوست سګنۍ میله دا ځل د تلویزیون پر غونډې جوړه شوې چې د دې غونډې پاسنۍ برخه او لمنې به د زینتي او میوه لرونکو ونو په لګولو سره شنې شي. مدني فعال نقیب الله زلان چې د میلې په څنډه کې د کتابونو یو کوچنی نندارتون هم جوړ کړی و، آزادۍ راډیو ته وویل
هر کال زرغون خوست کلتوري میله ترسره کیږي. ماشومان او ځوانان، مشران، امونیتی چرواکی ټول راټولېږي په یو ځای. هغه غونډۍ چې مثلا کومه ونه پکې نه وي، د زرغون خوست میله په دمانه چې ول هلته نیلګي کې نه وي تر څو یو زرغون خوست ولرو. نو په دغه کلتوري میله کې بیلابیل برنامه وي.
یو بل ځوان مدني فعال فضل حق سرور وایي د زرغون خوست میله قرار قرار د خلکو د کلتوري و برخه ګرځي.
رښتیا هم نن ډیر خواند وکړو، ډیر بهترینه میله وا او په ډیر تعداد خلک راغلي دي. د وطن د خلکو لپاره د خدمت کا هر وخت کا هر څوک زمينه برابر کې وای دونه سپما ونه.
د متون غونډۍ د سلسلو د شنه کولو لپاره په وروستیو 6 کلونو کې د هر سپرلي په موسم کې حشرونه او پګړي شوي، خو نتیجه یې ځکه خنه وه چې پالنه او ساتنه یې نه کېده. بلخوا خوست خاروال قاري بسم الله اول اوس خاروالي او نور ادارې د نیالګیو د کینولو سربیره د هغوی ساتنې او پالنې ته هم جدي پاملرنه کوي.
اووم پړاو میلا ده چې په دې کې تقریبا موږ 10 زر پورې نیالګي لګوو. 10 نیالګي د زیتونو ونې دي، د نورې مختلفې میوهدارې ونې دي. د دې لپاره انشاءالله موږ راتلونکي کې د اوبو تصمیم نیولی چې اوبو ترتیب ورته جوړوو، په څنګ کې د فینس ترتیب شي، د دې لپاره حفاظت لپاره کوم جلي ځای ورته لګوو انشاءالله.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییز توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي.
نور پس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي.
کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. بنگلاديش د افغان لوبډلې لپاره 300 منډې هدف ټاکلی دی. د بنگلاديش لوبغاړي څلور وسوځېدل او 306 منډې وکړې. په ځواب کې افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی دی. د افغانستان تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. 140 منډې په 28 اوورونو کې کړې دي. د افغانستان له لوري رحمت شاه شوه لوبې تر وسوځېده 25 منډې جوړې کړې. همدارس نجیب الله صدران وتوانېد چې 45 منډې وکړې او دی هم وسوځېد. اوس محمد نبی او ګوربز لوبې ته روان ولاړ دي. ټاکل شوی و چې له جدول سره سم ګوربز باید په پیل کې راغلی وای، خو دی روبل شوی دی ځکه یې وروسته بیټنګ پیل کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم. میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر رپورت وروسته لدی خونځي سره بیلا بیلو خلکوم رسته کړي. تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کم امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي رپورت خپور کړ. د خونځي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړي او د امکاناتو لکمی سره مخ وو. د ازادي راډیو د رپورت لخ پرې دوه وروسته د خونځي طلبي لابل زاینو څخاف قانونو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره د درسي موادو په برخه کې مرستې کړي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د دمیده نوردګو ولایت د سید آباد پولیس والی کې په یو کلی کې په یو شخصي کور کې شونځي ده چې یو ځای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د کلیوالو انجنونو لپاره جوړه کړې ده. د دې شونځي زده کوونکي مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وو او درسي توکي نه لرل. تیرونی ازادي راډیو پر همدې شونځي باندې راپور خپور کړی وو. د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دې شونځي سره له بیلابیل ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولې دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی شونځي بنسټي شودونکي او مسول حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د یوې خیریه موسسې له لوري ورسره سوې ده چې بیلابیل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې موږ په دغه کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ. هغه خلکو واورېدو د دوی په مینوال دغه کورس چې پرانستل شوی دی په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغه کورس څخه خبر شول. هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پاڼو باندې. نو د دغه عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیوله او ویل چې په ازادۍ راډیو کې داسې یو راپور نشر شوی و. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله. موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد شوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست نه لرلی او په دغه شوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتی خوشاله دي. سلما ورزوج په همدې شوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکي دي. ازادي راډیو ته داسې وویل. زه هم ارزو دیپلوم
مې اپراتیو ترشن کوونکی یم. د ازادي راډیو نه ډېر ټینګ مننه چې راپور یې ورته
راپور یې جوړ کړو.
دا عمر جان خیریه بنسټ مسولین وایي د ریحان په نوم د دې کلیوالي او خصوصي شونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پاڼه د یادی شونځي په اړه راپور ولیدلی. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالي نجونو هیلې او ارمانونه د زده کړو په برخه کې وسته اندازه پوره شوي، خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پرې زده کړي وکړي او بیا د لیسانس تر کچي پوره به سي کنه؟ دا هغه خبره ده چی وقت به جواب کری.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمې پانګونې سره دیرش تن وزګارو ځوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړی. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید یوه کارخونه جوړه کړې او اوس د ده لخوا ګنډل شوو جامو پر کندز سربیره نورو ولایتونو ته هم لاره کړې. نور حال په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز ولایت کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې چې له امله یې دیرش تنو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤل سید مجیب الله هاشمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوښه او د بازار د اړتیا له مخې ډول ډول ښځینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد و شاگرد
داشت. ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته له موږ سره 15 دیرش نفرو کار کولو، خو 15 نفرو ته مې د اقتصادي ستونزو له امله ځواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته فرمایشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې گند افغانی، د واده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسې نور کالی جوړو.
په دې کارخونه کې په لسګونه ځوانان د خیاطۍ ماشین د څرخ په تاولو سره د خپل د روزګار څرخ چلوي. له دوی څخه یو هم 30 کلن حمیدالله دی. هغه وایي پخوا له بېکارۍ سخت ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې کارخونه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
د خپل هلته کار کوم، دومره نه کېږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو. پلار مې همدلته عسکر و شهید شو، خپل روزګار پسې ده. شپږ نفره زه خپل د کور نفر دي چې ټول بېکاره دي. خپله یو ورور مې معیوبه ده چې پښه یې د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د مستد نه ده خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیجا خوش هستیم که کاردار آغاز کرده با کار میکنم خوب با پای
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که راته ده کار کولو بختیه برابر شویده. ده هم دی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جول کری ترچو زمان نور روزگارو هوادوالو تا هم ده کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس هم دې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دوکاندار شفیع الله سانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول، دلته زیاتره لباسونه جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي، ضرورت نسته نور خارج ته مونږ لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دوکاندار 23 کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي، دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي. ترکیې نه راوړو یا له خپل کندز کې جوړ کړو، خلک یې خوښوي ډېر زیات.
په داسې حال کې په کندز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې 13 تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. څو یې درسره شریکو.
زما په نظر موږ باید د هغه چا ملاتړ وکړو چې د افغانانو ګټې پکښې کې، کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي. او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم ځان یې دا دی، تاسو په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي. دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي، ځکه دلته خلک د اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیې چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده، اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده، ځکه امریکا هم پکې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیې ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړي.
شعیب غروالیم د کونړ اوسیدونکو. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه برید شوی دی. دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو، ځکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات موږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر ځورېدلې دي، ډیرې دربدرۍ لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسیې ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم برید شوی دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وړاندې دا سدي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر بیلابیلو موضوعاتو ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د طالبان حکومت د ویلامي په خبرولو سره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې د تصفیبي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په دې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان حکومت امنیتي بنسټونه به په ګډه دغه عملیات د غلو، اختطافګرو، شرورو عناصرو او مجرمینو د له منځه وړلو په هدف پیل کړي، خو ملکي کسانو او د خلکو کورونو ته به پکې زیان نه اوړي. په همدې حال کې د طالبان په وړاندې د مقاومت ملي جبهې ویلي وسلوالو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په طالب ځواکونو درې بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو ته به سخت سزا ورکړي. پرون په کندوز او تخار ولایتونو کې په دریو بیلابیلو پیښو کې د څلور میرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان د دوه واکسیناتورانو د وژلو په اړه خبرګونونه ښودلې دي. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې ترانه واوره ورېدلې ده. د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش 302 منډي هدف افغانستان ته ټاکله ده. تر دې د افغانستان 140 منډي جوړې کړې دي. 5 لوبغاړي لاله سور کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري چې د اوکراین په جګړه کې شکیل لري د هغه افغان محصولانو او مسافرانو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د وزارت خبر پانه کې چې نن خبره کړه په اوکراین کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژور اندېښنه لري او که جګړه نوره زیاته شي بشري ناورین به رامنځته شي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځي. د مالدوا پارلمان پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر په خپل هیواد کې د دوه میاشتو په مخه بیړنۍ وضعیت تصویب کړ. د بیړنۍ وضعیت په اړه نن د مالدوا په پارلمان کې رای واچول شوې. د دې وضعیت له مخې د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر مظاهرو هم بندیز لګېدلی دی. همداراز حکومت هغه کسان چې امنیت ته ګواښ پېښوي له خپل هیواده ایستلی شي. صدراعظم ناتالیا گاوریلیه ته وویل چې د روسیې له تیري وروسته تر 2400 ډېر اوکراینیان مالدوا ته مهاجر شوي دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله برکاته. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم پر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه ول منګ ویلا څه خبر کور یا چاله وسته نه چې مزه باندې تر کړی دا د ګری څه نور ماشي ولکه یا کومکه سره کړی یا ولکه یا مر سره سره کړی مزه کورن را وصله دکانونه را وصله در بازار کړل تر را کړل دا لا یو کالم تیرارو لا ما غمر څه مسته نه رسې دل را لا دې ته چې کړل تر اوسه نه مر سره کړی هغه خلک ته هغه چې ماړو هغه ته ورکړي څو نه پوره ته
السلام علیکم د هلمن ولایت څخه نیولې د زما د ازادي کارکونکو سره د فایش دي چې زما ځانتر اسلامي امارت خلکو پرې ورسوي په هلمن کې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زما نوم په څلور سوه ډالر کې نوشته دي بته دغه کارکونکو سره ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلې سي لرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسو چمونه کې دا اسلامي مرستې جایدونه څه مشیله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه اروپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نورعم نورآغا صاحب زاده د سری نشی رئیس توه تاخته تلای له خوتی دی فوچ جب څنګه جواب ورکې چې توا مرستی شفاعت روان دي تو ټول مو څوک په ساده اداري یو په دوا سوې دي قسم په هغه کې به شي دا یو په دوا سوې ګرد مسکینان دل وږی موږ مو د کو د کشنانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نو طاقت نه یو راپوري د خدا او بیري لري داسې مکوي دا ځان او بیري لري کفار د بشر د فار د غل زور سویتی چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور سوین لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برنزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کوم مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم بې وزله خلکو د پاره راغلي ولې او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه باسي وای موږ خو پیسې په باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي به دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې لې غور وکړي دي بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کومه مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاچا چې یا د چې یو دوای پچا یا دغه په باندې چې دی دی سره نه نیباشي دا یو غشنه ده سلام غشته دا چې خلکو قسم د خدای چې یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راتوم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایزه نه ده یا ملګری ملته د مرسته مرسته وي دا چې خلکو دی پاره تاسو په خپل ته یو نسی د خپل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دته نام نه وای کوم ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا دا یو ځین نام نه خدغه دي یا په کلی کې بدی سره یو دی بل سره بدیدار کړل بدی خاطر باندې دا انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لشي ولې دا په خپل دي دي په دې خبرو کې دا راځي پښتنه وکي زه بخت محمد یو لمه چې پښتنه وکړه
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو سرکلني دا ته څه خدمتونه کړې دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ژوند ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه لاره چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشل کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتېږي او زه سړی درشایم څه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره غلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل شوي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو بار د بلبل وخت چپسو د بلبل چې چپسو بار دا بلبل دا خاوند سليمان عليه السلام ترالي باره ورتو ویل ستا قربان سو دا بلبل دا داستان وایا مگر وس چپ سو ارول چه راوړ بلبل چی ور تراوړي باره بلبل تو جوول دا مخش داستان وایا و شترانی ویل وس نه وایا بلبل ورته ول ور مخ می الله پاک سره خو ته جوړل فریاد نکوي الله پاک له خو راتو ول چی صبر وک نو وس ما صبر کړی باره سړي تو چې بلبل دا شي وایي نو وسم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد وو ورسي صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي، اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا چې د انجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل کور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ تاسو باندې بطریقه یولا سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیبنو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو، مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبت نام یې وکړل او کوش اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشتې میاشتې هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت وړاندیز لري دا اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړم، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو څخه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال او ډبوال کیسه، بېعزتي او بېابرویي کیسه، تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې وکړي. وسلام، دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه احمد صادق د هلمند ولایت ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی وو، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ کړي، او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي، په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لحاظ عاشق پیغام پریزم مارمان دے دالا جل جلا لہو جلد صبر واڑم اب اسلامی ہمارا تو مجھے سخم ادا کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سنی سخیما او دا غفتنه د افغانستان د اسلامی امارت د لوړو مقامات څخه کومه چې اوس الحمدللہ امن و امان دی. د چمتال او چربولک تر مابین یو ورور دی چې دا غدواړو ولسونه بیخی ډیر وخت کیږي چې کړي وي یو کیما د باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزی موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډیر وتان وی ډیر سخت ستونزې خلک غالي. نو دا مې اله ارزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دا پلا باندې پلا ته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخ کې.
سلام علیکم
حضور جان، خیر
جوړی بخیر. میرا ریوی کارکون کو اوریجن پر سلامون کوما بعد سلام زما د امارات حکومت دا غستنه ده چې د غدی لغمان و ولایت کرغیو له سوالی کا کس ماشاءالله سیمه کې درته تیر ورځ یو دا شپانه ول تراک د سی و سرک تا سرک ما باندې کیږي چې ولې وي او خلکو نه به متروانانو به د وارثونو وختل او تلاشی کول خبر سره کوي ٹانگ باندھی سادرا چولے وہ خلق بھی زدہ ہمارا تو کارکون کی جی یا ہمارا تو ہڑی جی نو چی منگ خپلا جا ہمارا تو خطا خبر ہے کہ وہ کوچان ہو تک دل کوچان ہو لو جب ہمارا تو حکومت نہ ہو سکتا نا تم تو جیتی فاؤنڈر نہ ہو کری. وہ سلام
السلام علیکم. زیاد واردہ کو والا ہے تو سعید آباد پولیس والے نے ملی خیلو دیکھ لی اس محل کابل پر حسین خیلو منطقہ کے کډوالې شته ورځ ته راو موږ اورور دې مجبورې یو کوم په ملي خلکو کې کېډنګ شو هیڅ هم سره کوم حق نه دی کړای هر څه مو د خاور سره خاور شو اوس مو د کرای واس نه لرو په کرای کور کې ژوند تر و هیڅ هم سره کوم حق نه دی کړای. آزادۍ راډیو د کارکونکو نه مې دا هیله ده مو سره په دې برخه کې همکاري وکړي مو د چانه کومک وغوړو ته تور شو مو دې مجبورې یو حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرا نه شو ډېر مجبور یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي. لطفا زما نوم دی فاطمه د ورور نوم دی احمد شاه که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 9 9 3 3. په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي ډېره مهرباني به مو وي
السلام علیکم. آزادی رادو کارکون کو اور دن کو سلام عزت اللہ ننگرہار ولایت بیس ولسوالی نورورا پیام عدالت ننگرہار شیطانی ریاست تھا وہ دوران جس انسانی ولادی پر بارش کے وارثان مریضان و وارثان اند سے تو سرکو والی پراتی سے دو لوکار راستوں گا نیو ودانی جوڑ سی
طالبان حکومت نے بیراغ بتا آزاد کی سلویش کال اکیلے بیراغ نو سرے طالبان یو کال یا اشپگمیش کی حکومت سبھی وہ شکشت سبھی نظام دا اس ممکن ہے نا طالبان دا بیراغ کی تب طالبان
السلام علیکم. زو عبدالوحید دی آزادی را دو ټول کارکون کو ته سلامونه وایم. د ما پیغام دغه د بایدن ته مې دغه پیغام د سیټو د افغانانو پیسې خوري بس په نور خلکو ته ورکه دغه د ما پیغام د درته د تاسو په ودو باندې بمبار وک او خج او ماشومان د ټول قتل کړل دي دې تاوان به مونږ ته څوک راکی چې د سر مزغې خراب وي هغه هم په ماشوم په خد باندې وار نه کوي په ټول نړۍ کې او تاسو په بمبارونه پی وکړ په ودو باندې چې زنانه او ماشوم د خلک دي چې چاته ضرر نه رسي په غوم بمبار وک دغه تاوان به مونږ ته څوک راکړي او بل به تاسې باندې به څوک اعتبار وکړي تاسې ته به بیا څوک پیسې کېږدي آینده دا نور دولتونه به تاسې ته پیسې کېږدي تاسې یو پیسهداره پیسهداره ملک یې بس وروره چې تاسې داسې خیانت کوئ له خلکو سره نو بیا به تاسې څوک اعتبار وکړي دغه د ما خبره وروره سوئ نور هم په مخه کا.
السلام علیکم، زه د هلمند څخه عبدالحکیم صناحی خبرې کوم. زما په هلمند کې دغه انسټیټیو انوتراس موسسه د منپاکې راغلې ده، نو دلته زما سره یو 200 کسان دي یا 300 کسان مسلکي کسان دي. دغه نونت ازادي راډیو څخه م دغه هغه د هلمند ته یو نوې پروژې راودي د منپاکې داسې نامسلکي کسان په کار شي ډېر بے روزګار دي او ډېر د مهینو سره مخامخ په خطر په حالات کښې دي. مله ازادي راډیو څخه غواړي چې بین المللي موسساتو باندې که دا غږ ورسوي چې دلته هلمند ته منپاکي موسسه راولي او دا خلک پر کار باندې.
السلام علیکم، عبدالبصیر خپلواک یم د کندهار ولایت څخه سره په اړیکه کښې یم. ما غوښتنه او ارزو د اسلامي امارات مشرانو څخه دا ده چې د افغانستان معرف او د معرف ریاست ته دې توجه وکړي ترڅو زموږ راتلونکی روښانه شي، ځکه چې معرف چې دی د یو هېواد د ملا تاثیر حیثیت لري. څومره ژر تر ژره کېږي هغه د معرف ستونزه دې حل شي. وسلام به احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلینو تر غوږونو رسیدلی وي او د شته ستونزو په اړه مو اقدام وکړي.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل د هلمند په نادلي کې له داسې یو کس سره خبرې کړې چې شاوخوا 15 کاله عمر لري خو خپل شخصي کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا کس مستری امان الله نومیږي او وایي خپل کورې له هغه وروسته ښوونځي ته وقف کړ چې دغلته جوړ ښوونځی د پخواني حکومت پر مهال د بمبار له کبله ونړېد. امان الله وایي ښوونځي ته یې نجونې او هلکان دواړه ځي، خو ګیله کوي چې ښوونکو ته یې د معرف ریاست او یونیسف لخوا پاملرنه نه کېږي. له هغه نه مې وپوښتل چې دغلته له تعلیم سره د خلکو شوق څومره دی.
ډېر کوښښ ورسره کوي، موږ یې ورسره کوو، دا شوق د خلکو ډېر دی. د معرف د خوا څخه مو کار سوس دی، ضعیفه دی، څه نه راسره کوي.
یعنې دغه استادان چې اوس درس ورکوي په دې ښوونځیو کې په وړیا ډول هلکانو ته درس ورکوي او کنجونو ته هم؟
درې زنانه چې هغه ډیپلومونه یې هم موږ و معرف ته ورکړي دي، استادان یې درس ورته ورکوي. یو هلک یې دغه ته ورکوي، هلکانو ته ورکوي، نارینه مالی زما زوی دی. بیا نو په دا شاګردانو کښې داسې لایقان هلکان یې هغه د اکوامک ورسره کوي، یعنې د معلم پر ځای باندې دا کوچنیان ته تدریس ورکوي.
داسې ویلی سي حاجي صاحب، دغه د نادلي ولسوالۍ په دغه سیمه کښې چې تاسو ښوونځي جوړ کړي، همدا اوس سره له ستونزو څه شمېر نجونې او څه شمېر هلکان دغه ښوونځیو ته ورځي؟ مثلا 10 20 15، داسې ویلی سي؟
و تقریبا اتیا نجونې تر سلو پورې نجونې اوس راځي.
ښه، دې ښوونځي کښې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي؟
تر نن سنف پورې خو لا دوی یعنې خود په خوده مطالعه کوي، نور داسې ترتیب نشته چې دوی ته یا معلم یا دوی ته کتاب وي. تر نن سنف پورې دوی خود په خوده مطالعه سره کوي، چې یعنې هغه د 12 څخه چې فارغ یي هغه دا د نم دې ته زده کړې ورکوي، یعنې مطالعه ما چې کوي ما چې هغه دغه کوي. بس نور داسې
یعنې مسلکي ښوونکي نه لرئ ورته، خو زده کوونکي ځي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کوي.
ګوره قابلې لرو، تر چارداپاسان یې شولداپاسان یې قابلې لرو. دا درې سره مو اسناد یې دوی منلي دي، دا زنانوي معلمان یې مو دوی اسناد منلي دي، ونې دي. بیا یې موږ ته چپایي داسې ویلي دي چې دا کار یونیسف پر مخ وړي، یعنی ودغ زنانه و تم ماشونه ورکی دا اتخاری معلم تم ورکی دا سپایی را تویلی پاگه رسمی شکل نبپویو
خواه که و استاسو تا خون کی مسلکی در معرفی سی پا دقو خونزه یو که استاسو پا کلی که یعنی انجون چمتو دی چلال سی نهم سنف لسم سنف تر دولسم سنف پوری خونزی ووایی
دخدای غالی نو تنگه ندی چمتو پا اغا در بدر حالاتو که چه مر با ماجر و مر با قاجد و مر با یس نسو کولایی دوی درسونه ویل بارتون پر ځان منلې وه نن چې دغه یو انشاءالله یو اندازه د ښو خواته وي نو یې نه وایي د خدای غواړي ولې نه غواړي یعنې هر څه ته ضرورت لرو یعنې داسې نو څه درته ووایم دا بېخي هر ډول بس انشاءالله الرحمن موږ دې قربانۍ ته حاضر یو
داسې ویل کېږي چې تاسو خپله دغه ښوونځي په خپلو لګښتونو جوړ کړي دي
دا خو موږ په خپل لګښتونو جوړ کړي وه خو موټر به هم خراب کړل یعنې په تخریب حالاتو کښې دي اوس خاص په شخصا کور کښې دي دغه کور چې مو ځان ته جوړ کړی وو بیا وروسته در دغه تخریباتو موږ یو کور دوه زما زامن ته مې جوړ کړل دغه انجونې په هغه کورو کښې دي او الکان په هغه تخریب دومنزله ځای دی چې مخکې زموږ مېلمستون و یا مو کلینیک وو دغه بس داسې په دغه تخریبه ځای کښې الکان بیا تدریس کوي نور بس حالات مو دغه دي سره
ښه یعنې تا خپل کور ورکړی ده چې نجونې د مکتب په توګه استفاده ترې وکړي
هغه کور ورکړی دی الکان دپاره مې بیا د خپل مېلمستون مخکې مې مېلمستون و اوس خو خراب دی دغه ځای ورکړی دی
ښه نو تاسو د دغه مقابل کې هېڅ ډول امتیاز هم نه اخلئ له دولت نه یعنې خپل کور هم په وړیا ډول د دې خلکو د دې زده کوونکو لپاره ورکړی دی د ښوونځي په توګه
د چا چې وا خو دوی زموږ څخه غواړي حقیقت سره ووایو د چا چې وا خو چا ته ودرېږو
دا دا حاجي صاحب چې تر ډېره په پښتنو سیمو کښې په لرو پرتو سیمو کښې تعلیم سره شوق نشته اما ستاسو له دې خبرو داسې ښکاري چې په هلمند کښې په نادلي کښې خلک تعلیم ته تږي دي فقط زمینه سازي ورته وسي نور خلک حاضر دي چې تر لوړو زده کړو پورې زده کړې وکړي او خلک چمتو دي چې په لوڼو او هلکانو دواړو باندې زده کړې وکړي
دا خو جهالتونه وه مخکې چې بیا داسې کوله خو مسلمان به نه باله اوس هغه خلک ټول په شوق سره غواړي دا یو د بل حالات سره ویني چې یعنې په زده کړو کښې دونې ګټې شته بېخي داسې په کومه امکاناتو دیعنې بزګر خلک روزانه مزدوري کوي اولادونه راستی دلته وایي ما ته په خپله راشي چې تاسې کوښښ ورسره کوئ زه هم داسې د خدای د رضا دپاره د خپل زامن و دغو ته دغسې وایم چې دغسې کوښښ ورسره کوئ هغه خو جهالتونه وه تېر شول اوس حالات ډېر ښه دي نو څنګه نه غواړي یعنې پانتونونه غواړي خلک څه څه امکاناتونه غواړي تدریسونه ودې ته هر څه په شو کې یعنې معنی اوس څوک نه دي هغه تاجدونه چې مخکې وله دوی درسونه ویل ډېر په ستونزو په دې کښې معلم د شاګردانو په وزور کښې به معلم ورته وویشتې مجر به د لیسې ورته وویشتې لا وروسته به لس ورځې و شل ورځې بعد بیا شاګردان هغه مکتب ته ورتله نو اوس خو حالات سم دي څنګه نه غواړي
بلی او هغو کسانو ته چې له ښوونځیو سره مخالفت کوي خصوصا وایي چې زوی مې د مثلا ډاکټر سي زوی مې د انجینر سي اما لور نه لور یې په کور کښېنولې د لور تعلیم ته ارزښت نه ورکوي د مور میرې چلند کوي د زوی او د لور تر منځ
ما داسې څوک نه دی لیدلی موږ خبرې سره کوو ما داسې څوک نه دی هر څه کښې غواړي دا یو څه خبرې داسې دا د امکاناتو په خاطر یعنې دا زموږ انجونې چې زما درته ویلي دي اوس یو دوه کوچنیان لري خواران دي په هغه شپږمې سنفو کښې پاتې شولې یا اوس واده ته آماده دي نو دوی څنګه په دغه کمه امکاناتو کښې لرې ځایونه ولاړ شي بې له دغه ما شې وه چې امکانات یې نهشته ما معنی څوک نه دی لیدلی دغه دوې ورځې انشاءالله دغه زما سره دغه دي شم پرون به وو د معرف خلک دلته راغله د پوهنې امیر د قاري مسلم په نامه دی دغه راغلی یعنې کتانې نه دي ویلي چې لویه نجلۍ دې سبق نه وایي داسې نه وایي ګرد خلک شوق ورته لري خو تر دې راته زه دا خبرې نه منم لکه دا رسنیو کښې چې کېږي
که چېرته یونیسف نه آماده کېږي چې ستاسو ښوونځیو ته مثلا مالی کومک وکړي یا مثلا معرف نه چمتو کېږي ودانۍ درته نه جوړېږي تاسې به تر څه وخته پورې مثلا آماده اوسئ چې دغه خپل کور ورکوئ همدې ښوونځي ته چې ښوونځی په کښې دوام ولري
ما په چې زه ژوندی یم ګدایي کوم هم چې وس مې کار وکړي تر خپله وسه پورې د معرف مخه نه نسم د خپله کوره نه باسم دا زما وعده ده
د هلمند د نادلي اوسېدونکی مستري امان الله و چې له ازادۍ راډیو سره یې د خپلې بریا په اړه خبرې کولې د دې اونۍ ازادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسېږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.